ستړي مشي مشال ریډیو ته غوږی په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې په دې غړی کې د خپل کوربا منور شانې کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ دلاري په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. د نن ورځې په دې اخیری خبري غړی کې به یو شمېر کورنۍ سیمه ایز او نړیوال رپورټونه واوري. د کورنۍ او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي درته هم وړاندې کوو، خو په سر کې د بوریوال کاکړنا د دې ساعت تازه خبرونه اورو.
نمرای د مهم خبرونو سره ټکي. د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې د شاوخوا 500 مشکوک وسلوالو وژلو ادعا کړې ده. د افغانستان په کونړ کې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ پرونی پیل شوې شخړې پای ته رسیدلې. او روس او ایران چارواکي وایي چې دوی په خپل منځ کې پوځي او اقتصادي همکاري ته وده ورکوي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د شاوخوا 500 مشکوکو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د پوځ د اطلاعاتو څانګې بیګا مشال رادیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې ویلي چې دا وسلوال تیر ماښام په شوال او د تخیل سیمو کې په هوایي بمباریو کې وژل شوی دی. خو د تخیل تحصیل ځینې اوسیدونکي وایي چې په دې بمباریو کې ولسی وګړي وژل شوی دي. د شادم خان په نامه یو ځای اوسیدونکي نن مشال رادیو ته وویل چې دوی د پاکستاني پوځ د بمباریو له کبله پر کډه کولو مجبور شوی دي. د پاکستاني پوځ د اماړي کوڅانګي تیر ورځ د خبر ایجنسی په راجګال سیمه کې هم په هوایي بمباریو کې د 15 وسلوالو د وژلو ادعا کړې وه. وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان په کراچي کې د متحده قومي مومنټ پر یو مخکښ رشید ګوډیل وسلوال برید شوی چې په هغه کې د نوموړي ډریور وژل شوی او دی په خپله سخت ټپي شوی دی. پر نوموړي دا برید نامعلومو وسلوالو نن د کراچي په بهادر آباد سیمه کې کړی. چا د دې پیښې په اړه نه ده منلې. د افغانستان په کونړ کې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ پرونی پیل شوې شخړې پای ته رسیدلې دي. د کونړ امنیت کمانډان مل پاتسوال عبدالحبیب سید خیل نن مشال راډیو ته وویل چې په دې شخړې کې ځاني او مالی زیانونه رسیدلې دي.
د افغان ځواکونو سرتیری ټپیان او دوه وژل شوي او تر اوسه درې ملکی وګړي هم زخمیان دي. د پاکستاني پوځیانو په ډزو کې یو جماعت، یو هوټل او څلور دوکانونه سوځېدلي چې خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولي دي.
د پاکستاني چارواکو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوی. د افغانستان پوځ وایي په فاریاب ولایت کې د عملیاتو پر مهال مهم پرمختګونه کړي دي. د امنیتي ځواکونو یو ویاند جګړن محمد رضا رضایی د دوشنبه پر ورځ ناوخت مشال راډیو ته وویل چې په کیسار ولسوالۍ کې په پرونیو پوځي عملیاتو کې د خواجه کینتی په ګډون پراخې سیمې بیرته نیول شوې دي. ده ویل چې دا سیمې له تیرو درو کلونو راهیسې د طالبانو او بهرنیو وسلوالو اډې وې چې اوس آزادې شوې دي. رضایی زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې 19 وسلوالو وژل شوي او 12 ټپي شوي دي. د فاریاب په کیسار ولسوالۍ کې د پرونیو عملیاتو پر مهال د امنیتي ځواکونو څلور غړي هم وژل شوي دي. د روس او ایران چارواکي وایي چې دوی په خپل منځ کې پوځي او اقتصادي همکاري زیاتوي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران د اټمي تړون په بدل کې نړیوال بندیزونه لري کیږي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه ایرانی سیال جواد ظریف د دوشنبه په ورځ ناوخته په ماسکو کې وویل دوی هیله لري چې دا ایران اټمي تړون به ډیر ژر عملي شي. سرګی لاروف خبری غونډې ته وویل اوس دې ته پوره زمینه برابره شوې ده چې د ایران او روس اړیکو ته په یو نوې او پرمختللې بڼه وده ورکړل سي. دا له هغه وروسته ده چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه ایرانی سیال حسن روحانی د جولای په میاشت کې د روس په اوفا ښار کې سره ولیدل. رپورټونه وایي چې سرګی لاروف او جواد ظریف د اس 300 نومي توغندي د ورکړې پر امکان په ګډون پر یو شمېر نورو مسلو هم سره غږېدلې دي. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی وایي دی د هغو ټولو سلاکارانو نوکرۍ ختموي چې په وزارتونو کې په لنډمهاله توګه ټاکل شوی وو. حیدر علی بادی دا څرګندونې نن کړې دي. دی وایي د خپل ځان ولسمشر او د پارلمان د سپیکر لپاره هم د سلاکارانو شمیر 500 ته راټیټوي. دا اعلان نوموړي پر خپل فیسبوک پاڼه کړی دی، خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې د هغه له دې اعلانه به ټولې څو نوکرۍ اغېزمنې کېږي. دا له هغه وروسته ده چې د اګست پر 9 نېټه د چټکو اصلاحاتو بهیر پیل سو. حیدر علي بادي د اګست پر 16 نېټه هم په کابینه کې 11 نوکرۍ ختم کړې. د دې اصلاحاتو هدف په عراق کې د درغلیو مخه نیول او د حکومت وړتیا کې اضافه کول شودل سوی دی. امریکا د شام د حکومتي ځواکونو د هغو هوایي بمباریو غندنه کړې ده چې پکې شاوخوا سل کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپي سوي دي. دا بمباری د شام پلازمینې دمشق ته نږدې سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کیربي د دوشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې دا او دې ته ورته بریدونه څرګندوي چې د شام رژیم انساني ژوند له پامه غورځولی دی. دا بریدونه د یاغیانو تر ولکه لاندې دوما ښارګوټي کې سوي دي، کومې چې په 4 کلنۍ کې تر ټولو خونړی بلل سوی. د شام د اپوزیشن د ملي اتحاد مشر خالد خواجه د بریدونه ټول وژنه بللی او ویلي دي چې مجرمان به له سزا نسی پاته. په لندن کې د شام د بشري حقوقو د څار اداره بیا وایي چې په دې هوایي بریدونو کې 250 کسان ټپي سوي دي. دا اداره وایي چې حکومتي ځواکونو پر یو بازار 10 هوایي بریدونه کړي چې زیاتره عام خلک پکې وژل سوي دي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسی او بی ل سراج زهیر اوري.
نن د شروع پورز د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ اغستل کیږي او په 1.30 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو پاؤنډ په 1.75 روپۍ او په 1.75 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.5 روپۍ او په 23.5 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.5 روپۍ او په 23.5 روپۍ او یو افغانی په 1.75 روپۍ او په 1.25 روپۍ او 278 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 290 ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال، د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د زیارت پورس په پیښور او بنو کې په یو نیمځای کې د باران امکان دی او په کوئټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 8 او کم نه کم 25، بنو کې 8 او 6 او کوئټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو اول خبرونه بیا د کرنسی وبي او د موسم حال واورید. په روانه غړي کې به د غریپورټونو واوري. د پاکستان پوز شمالي وزیرستان کې د هوای بریدونو په ترڅ کې د ګنډ شمیر وسلوالو د وجلو ادعا کوي، خو ځایي خلک وایي وجل شو کې عام خلک هم شامل دي. د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د دې صوبې د وزیر داخله د فاتحې پر مهال ویلي دی په خپل هم د ترهګرو په نخ دی، خو د ترهګرۍ خلاف جنگ به جاری ساتي. د افغانستان کونړ ولایت کې پولیس سره نږدې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته شوې. په دې اړه یو افغان چارواکی وایي
څوک په خپلو موضوعګانو کې یو څه تبادله د انداز جانبین شوې ده. د کلام او د روزې په مابین کې خو داسې زخمي شهید شن لرو.
د خیبر پختونخوا گورنر ویلي قبایلی سیمو کې به ډیر زر په وړو ډیمونو جوړولو کار شروع شي. یو شمیر نور کورنۍ سیمیز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو 9 ساعته خبرونې دي چې د سهار په 6 بجو شروع کیږي او تر مازیګر 6 بجو پورې دوام لري. رازو د دې غړی اولنی رپورټ دا پاکستان پوزوای د شمالي وزیرستان په شوال او د تخیلو کې په بمباری کې 50 تنه وسلوال وجلی دي. پوزوای د دې نه علاوه 60 نور وسلوال د اتوار په ورځ په بمباری کې هم وجل شوی. خو بلخوا د دواړو بریدونو په اړه یو شمیر ځایي خلکو د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته ویلي چې ګڼ شمیر ولسی کسان په هوایي بمباری کې مړه او ژوبل شوي دي. دغه خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې د یادې سیمې نه محفوظ ځایونو ته د وتلو لپاره دې ورته لارې ورکړل شي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر رپورټ کې اورو.
د دریم په 13 ورځ غرمه مال 12 بجې د پاکستان جنگي جزونو په قطبي وزیرستان کې د ډیورنډ کرښه سره نږدې د شوال په څلورو سیمو کې یو ځل بیا بریدونه کړي دي. د امنیتي فورسز د مطبوعاتي څانګې د خبر پاڼې په مطابق په دغه بریدونو کې 50 تره غرل طالبان وژل شوي دي او جنگي جزونو د دوه یو شمېر سندغولي هم په نقشه کړي دي چې کوم په بشپړ تور باندې تباه شوي دي. په دغه بریکش نن گئی زمال د شوال زن قبایلیون ها د مشال ریډیو سره د ټلیفون په لیکه غږدلی او دای راوښولی دي چې د زوی په بازار باندې د برید په نتیجه کې شپږ بې پلوه قبایلیون چې پکښې دوه بچون ها شامل دي مړه او دوه نور بچون پر هر ژلي شوي دي. قبایلیانو دا هم زیاته کړه چې په دګي بازار کښې شپېته دوکانونه او نه ګاډي ها تباه سوځېدلي دي. د قبایلیانو په مطابق په نورو سیمو کښې د بریدونو په نتیجه کښې څه ځاني زیان شوی نه دی. د جنګي جزونو د بریدونو مرګ ژوبلې او مالي زیان نور حال په موقع موجود یو قبایلي صادق نه وار وایي.
یو بل قبایلی چې په بمباری کښې یې تربور او ترله وژلي شوي دي په دا رنګ ږغېږي. منصور نامه ګټې روغلې دې بمبار وکړه په دا بمبار کښې د مو یو تربی شاید شه
د جنگی جزونو په لپسې بریدونو او بمبارۍ د خطرو نه په سیمه کښې یو شمېر اوسېدونکي خپل کلي کورونه پرېږدي او افغانستان ته کډې باروي. په کډې روان یو قبایلي خالق جان خبرو ته هم غوږ ونیسئ.
خپل کورونه پرېږدي، کډې مې راونه دي، افغانستان ته خپل وطن پرېږدي. حکومت دا مهرباني وکړو چې بمبار بند کړو چې موږ خپل کډې وګوسي.
دا دې هم یادوي چې د شوال زوی په سیمه کښې د اتوار په ورځ هم جنګي جزونو بریدونه کړي وه چې پکښې د پوځ د مطبوعاتي څانګې د یو چارواکي په مطابق 40 ترهګر له طالبان وژلي شوي وو. خو ځایي قبایلیانو مشال ریډیو ته په دغه بریدونو کښې د وژلیو او پرارژلیو شمېر 22 او 14 شوی وه او دا یې هم ویلي وو چې دا ټول بې پلوه او بې ګناه قبایلیون وه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
اوریدونکو بخنه غواړم د دې ریپورت اعلانولو په وخت تاسو ته ما ویلي چې دا د عمر دراز ریپورت دی، خو څنګه چې مو واورېدل په اخر کې دغه ریپورت تاسو لپاره زمونږ همکار سیلاب محسود برابر کړی و. د پاکستان پوځ وروسته له هغې په شوال او د تخیلو کې هوایي بمباري شروع کړه چې د پاکستان د پنجاب صوبې د کورونو چارو وزیر شجاع خانزاده په اټک کې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو. په دغه برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 13 پورته شوې ده. د پاکستان اعلی چارواکي وایي دا ډول بریدونه ترهګرو پر ضد د دوی مبارزه کمزوري کولی نشي. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث چې تېره ورځ په اټک کې د شجاع خانزاده اجرې ته ورغلی و دا رپورټ یې رالیږلی.
تېره ورځ هم د دې پیښې په لړ کې د پنجاب د کابینې د غونډې وروستو د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف وویل چې د وسلوالو د ختمون پورې به هغوی په قلاره نه کینی. ز پخپل هم دا وخت په پنجاب کې تر ټولو لوی هدف یم، خو زما دې د شجاع خانزاده په وینه قسم وي او خدای دې په دې خبره شاهد وي چې زه ستاسې سره دا ژمنه کوم او تاسې هم دا ژمنه وکړئ چې د ترهګرو د صفایې پورې به موږ د دوی سره جنګ کوو. بلې خوا ته تېره ورځ د پښتونخوا گورنر مهتاب عباسي هم د شجاع خانزاده دیرې ته راغلی و او د نوموړي نوموړي د زوی جانګیر خانزاده په شمول د غمزپلی کورنۍ سره یې لیدل کتل وکړل او په دغه مهال له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د پښتونخوا گورنر مهتاب عباسي وویل چې د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې مهمې کامیابۍ ترلاسه شوې دي. گورنر مهتاب عباسي زیاته کړه چې دا قسمه پیښې د هغوی حوصلې نشي راغورځولی. دا رقم پیښې په وقتي توګه زیان رسوي خو زمونږ حوصلې او ژمنې ته دا زیان نشي رسولی. مونږ په دې خبره کلک ولاړ یو چې مونږ به خپل هیواد د خپلو دښمنانو او ترهګرو نه سپا کوو. که څه هم چارواکي اولس ته ډاډګیرنه ورکوي چې د وسلوالو په ضد کوټلې عملیات روان دي او زر ده چې د وسلوال یاغیتوب په ستونزه به قابو وموندلی شي، خو تیره ورځ د شجاع خانزاده دیرې ته د پاتېحې لپاره راغلی د اسلامي کالج پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان مشال ریډیو ته وویل،
خاص کر زمونږ چې کوم عالمان دي هغې را مخکې شي او په دې خبرو باندې هغې باقاعده بحثونه شروع کړي او خپل عوام ته وښایي چې کومه زمونږ ټیک لار ده او کومه غلط لار ده. چې ګورې نو دا دغه هغه ځایونو کې زیات دی چې کوم ځای کې تعلیم کم دی، ځکه دغه ځایونه ډېر زر اوڑی دیشی. نو چې کله تعلیم لاړ شي بیا په سړی سوچ کوي چې یاره زه دا کم کار کوم، دا ټیک کوم که غلط.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په کراچۍ کې د متحده قومي موومنت ایم کیو ایم رهنما رشید ګوډیل په ګاډی نامعلوم وسله والو ډزې کړي چې پکې نوموړی ډېر زیات ژوبل شوی او ډرایور یې وژل شوی دی. د پاکستانی چارواکو په وینا نوموړی دا وخت په کراچۍ لیاقت نېشنل هسپتال کې د علاج لاندې دی. په نوموړي ډزې د بادر آباد په علاقه کې شوي دي. په دې هکله نور تفصیل د رابع اکرم خان رپورټ کې اورو.
د پاکستان سرکاري ټي وي په وینا چې حمله کوونکو د شناخت نه پس پر رشید ګوډیل ډزې وکړې او نوموړی په سټ سینه او جبړه په نښه کړو. دا وخت د کراچۍ په لیاقت نېشنل هسپتال کې د نوموړي اپریشن روان دی. په دې پیښه کې د رشید ګوډیل ډرایور عبدالمتین هم وژل شوی دی. پر رشید ګوډیل دا حمله د کراچۍ په بهادر آباد سیمه کې شوې ده. د لیاقت نېشنل هسپتال بیان مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل،
ګولۍ په سینه، سټ او جبړه کې لګېدلې دي. د رشید ګوډیل اپریشن دا وخت روان دی. حالت یې نازک دی او د ډاکټرانو لخوا پوره کوشش روان دی چې د رشید ګوډیل ژوند بچ کړی شي.
د سینسبی وزیر اعلی دا پیښه غندلې ده او د تحقیقاتو حکم یې د سینسبی د پولیسو مشر ته ورکړی دی. بلخوا د کراچۍ د پولیسو وینا ده چې عیني شاهدونو نه بیانونه اخیستل کیږي او د پیښې د سی سی ټی وی ویډیو هم حاصلېږي. د متحده قومي موومنټ مشر الطاف حسین د پیښې غندنه کړې ده او ویلي دي چې د رشید ګوډیل صحت لپاره د اولس دعاګانې وکړي. د ذکر دا پیښه داسې وخت کې مخې ته راغله چې د ایم کیو ایم د پارلیمان او د سینسبی اسمبلینا د استعفو په معاملې په 90 کې د حکومت له اړخه تللې. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د ایم کیو ایم غړو سره مذاکرات روان وو. د مذاکراتو نه پس مطبوعاتو سره په خبرو کې د متحده قومي موومنټ رهنما فاروق ستار وینا وه چې دا پیښه ډیره د افسوس وړ ده.
زدا خبره د وسوک سره نکول غواړم، خدا سي محسوسيږي او ډير خلکوي چې دا ټول عمل چې د ملک سياسي استحکام لپاره اوچتول کیږي چې چرته د سپوتاج کولو سازش نه وي. ما ته امید دي چې حکومت او قانون نافذ کونکو ادارو کې چې کوم ذمہواران دي هغوی به هغه خپل ذمہواري پوره کوي او د دې خبرې کوشش وکوي چې دې پیښه کې د چا لاس دی او یا پکې څوک کې دي شي نو هغوی به زر تر زره مخې ته راوستي کیږي.
ذکر د پاکستان وزیر اعظم صدر داخله چارو وزیر او پارلماني مشر رانو د دې پیخي غندنه کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د کونړ ولایت په ناړې ولسوالۍ کې د پاکستانی او افغان ځواکونو ترمنځ شوین خطا تیر ماخام پای ته رسیدلی. په یادن خطه کې دوه افغان سرتیري وژل شوي او د درې ولسي وګړو په ګډون لس تنه زخمیان شوي دي. افغان ځواکونو د پاکستان د دریو امنیتي پوسټو د سوځولو ادعا هم کړې ده، خو د پاکستان پوسټ په دې حق لا هم څه نه دی ویلي. په دې اړه نور تفصیل د روح الله انوري رپورټ کې اورو.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ د تیرې ورځې جګړې ماخام پورې دوام وکړ چې په نتیجه کې ولسی وګړو او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده.
هفته زخمي داریم و دو شهید داریم که د جریان جنگ و سه نفر مردم ملکی مو تایل حاله زخمي شده.
د افغان ځواکونو وسرتیری ټپین او دوه وژل شوي او تر اوسه درې ملکی وګړي هم زخمیان دي. د پاکستان برطانیو پوځیانو په ډزو کې یو جماعت، یو هوټل او څلور دوکانونه سوځېدلي چې خلکو ته زیات مالي زیانونه اړولي دي. هغه وویل کله چې سیمې ته نوي افغان سرتیري ورسېدل نو خلکو یې هم ملاتړ وکړ او د خپلو قواوو په څنګ کې ودرېدل. سخته جګړه ونښته
په خاطر اینکه پیشینه به انتصار حد ما درگیری بسیار شدت سرطبانای ما جمع نیرو امنیتی و مردم
تا د دې لپاره چې پاکستانی سرتیری مخکې رانشي او د کونړ خاورې ته داخل نشي، افغان ځواکونو او ولسی خلکو ورسره سخته جګړه پیل کړه. زموږ ځواکونه او خلک په دې توانېدلي چې له خپل سرحد ساتنه وکړي. داسې غاښمتونکی ځواب یې ورکړی چې په راتلونکي کې د داسې سرغړونې جرات ونه کړي. هغوی خپلې پوستې خالي کړې وې. ماښام مهال یې د ډزبندۍ په خاطر سپین بیرغونه اوچت کړل او جنگ ودرېده. قومندان وویل کېدی شي مقابل لوري ته ځاني زیان اوښتی وي، خو تر اوسه ورته دقیق معلومات نشته. د بریکوټ اوسېدونکي امان الله ازادۍ راډیو ته د سیمې حالات داسې بیان کړل.
فروشي دکان او د موبایل دکان د پاتک سره وو، هغه ختم دي. سلطان هوټل چې وو هغه اتاقونه وغه سوي دي. بریکوټ کې د احمد شاه په نامه یو دکاندار دغه کنډک سره وصل دکان وو او هغه سامانونه خراب شوي دي. دکان سودان خراب شوی ده. پر کنډک باندې وسته دانې مرمۍ راغلي دي، دننه لګېدلي دي. ټول دکاندارانو چې کوم بیرغونه وو هغه جکړې دي. بیرغونه اوس هم ولاړ دي. زموږ د افغانستان بیرغونه دي. پاکستان لور ته درې پوستې شوي دي. بیا خو زموږ کسان ورغلي دي، همدغه سهور ورته کړی دی او دکانونو سره عوامو خلکو سره زموږ خلکو غرض نه دی کړی.
په ولسي جرګه کې د کونړ استازی حاجي سخي مشواڼي وایي تېره ورځ ماسپښین څه باندې دوه بجې د چترال د ارندو په امنیتي پوسته کې د یو سرتیري له مرموزې وژنې وروسته له کومې پلټنې پرته پاکستاني او ملیشو د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ اړوند د دوکلام د پله په پوستو او شاوخوا دوکانونو ډزې پیل کړې.
د جنګونو خو موږ طرفدار نه وو او دا ډېر منفي اثرات لري او د افغانستان او پاکستان لپاره دا یو لوی تاوان هم دی او د دوستۍ اړیکې د دې راښیي، ځکه چې زموږ یو ورور طرف ته دی، یو دې طرف ته دی او بل په اوس وخت کې موږ دا نه غواړو چې د خپلو ګاونډیانو خپل تعلقات خراب.
له تېرو نږدې 15 کالو د پاکستان پوځ د کونړ په ګډون د ډیورن کرښې سره په نږدې سیمو د توپونو ډزې کوي چې تر اوسه په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او زیاتې کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلې په پاوکم یوولس بجو،
حجره په یونیمه بجه،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخې پر غاړه په دوه نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه په درې نیمو بجو،
مدرسې په اوسنی عصر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو اوریده او اوس د نن ورځې د دې اخیری کړۍ د ځنې ریپورټونو لور تاسو پام رالو. د قدرتي افتونو سره د مبارزې قامی اداره یعنی NDMA وای چې د تیر میاشتې 14 نیټې نه په ملک کې شروع شوی د پشکال بارانونو او سیلابونو له وجې 215 کسان مړه او 155 جوبل شوی دي. بلخوا کارپوهان وای که حکومت په وخت ډیمونه جوړ کړی وای نو د بارانونو او سیلابونو به دومره نقصانات نه وای کړی. نور تفصیل د اسلام آباد نه زمون خبريال احمد الله راکوي.
د NDMA چارواکي احمد کمال مشال ریډیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو لوجې په خیبر پختونخوا کې 95 کسان مړه او 99 جوبل شوي دي. په قبایلی سیمو کې شپږ کسان، په پنجاب صوبه کې شپږ 50، پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې شپږ 20، په بلوچستان صوبه کې 14 او په گلگت بلتستان کې 9 کسان مړه شوي دي. احمد کمال زیاته کړه چې بارانونو او سیلابونو لوجې په ټول ملک کې 22000 پورې کورونو ته په مکمله او یا په جزوي توګه نقصان رسیدلی دی او د خیبر پختونخوا نه علاوه نور ملک کې بارانونو او سیلابونو د 3091 کلو د 14.5 لکو پورې خلک متاثر کړي دي. مشال ریډیو چې کله د وابډې پخوانی مشر شمس الملک نه تپوس وکړو چې حکومت د سیلاب مخنیوي لپاره ولې څه ګامونه نه پورته کوي، نو په جواب کې نوموړی وایي
مسله د سیلاب چې کوم ده هغه د غریبو خلکو ده، ځکه چې کورونه د هغوی کچوي اوسي هغوی په کلو کې او چې کوم خلک په اسلام آباد کې، په کراچۍ کې، په لاهور کې او په پېښور کې اوسي اغل تسیلابونا نرازی دا اون حاکمان چی کم دی اغیی پا در خارون پوسی دا دا اغیی مسئله ندا نو چه سنگ دا اغیی مسئله ندا اغیی دا دی پا سلوشن کیالو انترستد نری
بلخوا دا موسمیات و محکمه چارواک محمد ریاض وی چی کابل دریاب که دا اوبو سطح خود دیر را کم شوی دا خو پا سن دریاب که دا کوتری بیراج پا مقام اوس هم دا اوچت درجه سیلاب دی
کابل را ورم بلکل خطا دی آنکه دا اوبو لیول کافی از پر داون دی و دا وشان دریاب سن پی دی وقت انتهای نچه درجه سیلاب روان دی پا مختلف سٹرکچرز مانی اور سن کے گدو اور سکر مانی درمیانی درجه دی اور کوتری مانی خونچه درجه سیلاب را روان دی دا بل سلو پینزو را دی نورم بالی
دا نوم اولی پا وینا چه دا پا شکال دا بارانو دا لڑی با دا خیبر پختونخوا پنجاب او پاکستان د انتظام لاندې کشمیر په مختلفو برخو کې د راتلونکو دوو نه تر درې ورځو پورې دمه دمه سره جاری وي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکړي
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپگونا تر سحر نهو بجو پوری
انٹرنیٹ
www.divaradio.com.
دا محال دا مشال ریڈیو خبرونی او ری او چه روانه گلی سر تور سیگی پورا پشپگو بجو با هم پا دی سپو تاسو بیا دا دیو ریڈیو خبرونی او ری دلیشه. رازو دا دی گلی یو بل ریپورت تا په کوټه کې د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرپراز بوکټي وایي د بلتون غوښتونکو وسلوالو اته مهم کمانډران حکومت ته تسلیم شوي دي چې ورسره به دا وسلوالې ډلې سختې کمزوري شي. نوموړي د تل په څیر یو وار بیا په هند او افغاني استخباراتي ادارو تور پورې کړی چې همدوی بلوچ بلتون غوښتونکو ډلو ته هر قسم مرسته او تربیت ورکوي. خدای نور ناصر مو په نور حال خبروي.
د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکچی د دوشنبه په ورځ بیا هم تور پورې کړ چې د بلوچستان په ناامنۍ کې په خاصه توګه د بلوڅو بلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو تر شا د هندوستان او افغانستان د استخباراتو لاس دی او د ده په خبره د دواړو هیوادونو استخبارات نه غواړي چې پاکستان پر امن وي. نوموړي دا خبرې په یوه خبري غونډه کې کړې چې پکې د عبدالستار مسوري په نامه د مهم قومندان په شمول څلور نور وسلوال حکومت ته تسلیم سوه.
عبدالستار مسوري بوکچی میرے رائٹ پہ ہیں. یہ
عبدالستار مسوری بکٹی چیزما پر شی خوا کے ناستے دای د برہمداغ بکٹی ډیر نشتې ملګری وو چې د بلوچ ریپبلیکن آرمی نومې ډلې بنیاد یې شی وو. دوی د دې وسلوال ډلې بنیاد پر ډیرا بکٹی کې شی وو او بیا په 2006 ایسوی کال کې دای له برہمداغ او پنځو نورو ملګرو سره افغانستان ته لاړ چې اوس د دوی په حقیقت سر خلاص وو بیرته راغلو او زه یې د زړه له تله هرکلی
کوم.
همدی وسلوال قمندان عبدالستار مسوری بوکټی په دې خبري غونډه کې ادعا وکړه چې د افغانستان په نیمروز ولایت کې دای له خپل نورو ملګرو سره اوسېده. ل سرفراز بوکټی څخه مې په دې خبري غونډه کې وپوښتل د افغانستان د حکومت لخوا بیا په تاسو تور پورې کېږي چې هم تاسو په کوټه او نورو سیمو کې افغاني طالبانو ته پټنځایونه ورکړي تربیت ورکوي او هر قسم مرسته کوي. بوکټی داسې ځواب راکړ. په بلوچستان کې په هیڅ یو ځای کې د طالبانو پټنځایونه نشته. نه یوازې د طالبانو بلکې د هیڅ یوې وسلوالې ډلې پټنځای نشته. موږ به هیڅ یو ترهګر ته په هیڅ حال کې هم د بلوچستان یو کنج هم کارولو ته پرېنږدو. د ویلو وړ ده چې د بلوچستان او پاکستان د حکومتونو لخوا تر دې وړاندې هم د دوی په سیمو کې د وسلوالو پیښو تر شا د هند او افغانستان د استخباراتو لاس بللی خو هغوی بیا نه یوازې د دوی دا تورونه ناسم بدلي بلکې پر پاکستان ورته تور لګوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
مدرسې پوسنی عصر.
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال راډیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقي و فرقواریت او تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځ ته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسی خود داسی پکار دی چه اغیی که در مذهبی تعلیم نه علاوه دنیاوی تعلیم ساینس، معاشرتی، اقتصادی دا تعلیم هم ورکری شید.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې درته دا وخت اخیری خبری غړی وړاندې کوو. دا خبرونه تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې په پښتو ژبه اوري او پورا په شپږو بجو بیا هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونې اوریدلی شئ. د مشال ریډیو خبرونې تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. دا راز د مشال ریډیو ویبپاڼې ته چې تاسو ورشئ یو شمیر نور خوندورې ویډیوګانې او تصویرونه هم کتلی شئ. د روانې ګړۍ نیمایي ته رسیدلې یو په پښتونخوا کې د مازیګر 15:30 بجې 100 سکنډه د پاسه شوې دي. د بوریوال کاکړ نه د خبرونو لنډې زاورو.
د پاکستان پاوز په شمالي وزیرستان کې د شاوخوا 50 مشکوکو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د پاوز د اطلاعاتو څانګې بیګا مشال ریډیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې دا ویلې دي. خو د شوال او د تخیل ځینې اوسیدونکي وایي چې په دې بمبارۍ کې ولسي وګړي وژل شوي دي. د پاکستان په کراچۍ کې د متحده کومنټ پر یو مخکښ رشید ګوډیل وسلوالو برید شوی دی. په دې برید کې د هغه چر موټر چلوونکي وژل شوی، خدای په خپله سخت ټپي شوی دی. د افغانستان په کونړ کې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ پرونی پیل شوی شخړې پای ته رسیدلې دي. د کونړ امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل مشال ریډیو ته نن وویل چې په دې کې ځاني او مالی زیانونه رسیدلې دي، خو د پاکستان لخوا په دې اړه څه نه دي ویل شوی. د روس او ایران چارواکي وایي چې دوی په خپل منځ کې پوځي او اقتصادي همکاري زیاتوي. د بداسې حال کې ده چې له ایران د اټمي تړون په بدل کې نړیوال بندیزونه لرې کیږي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه ایرانی سیال جواد ظریف د دوشنبه په ورځ نوښته په ماسکو کې سره ولیدل. دوی یو هیله ښودله چې د ایران اټمي تړون به ډیر ژر عملي شي.
بوریوال کاکړ وو چې د خبرونو لنډیز یې درته وړاندې کړ. اوس پام وکړئ چې د مشال ریډیو د کورنۍ ورځپاڼو په کتنه کې درته رابیا اکرم خان مهم ټکی وړاندې کړي.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په نوې ډیلي کې د پاکستان های کمشنر ویلي دي چې د هندستان پوځ لخوا په سرحدي سیمو کې د رسبندې د معاهده خلاف ورزي په اړه اسلام آباد سخت اندېښنې لري. ادارې لیکي چې هندستان لاړخه هم د خلاف ورزي شکایتونه مخې ته راغلي دي. ادارې په وینا په داسې حال کې چې دواړو ملکونو د قومي سلامتي مشرانو ترمنځ روانه میاشت کې خبرې اترې کیدونکې دي او د جون په میاشت کې د دواړو ملکونو مشرانو په دې مذاکراتو اتفاق کړی وو. نو دا تمه کیده چې په سرحدي سیمو به کړکیچ کم شي، خو له بده مرغه په دې کې اضافه وشوه. دریوای پاکستان او هند ترمنځ بنیادی ستونزه د کشمیر ده. د کم د هواری لپاره چې دواړو ملکونو ته سازګار ماحول برابرول پکار دي او د خپل منځي باور لپاره عملی ګامونه وشتول پکار دي. ادارې اخیره کلی کې دواړو هیوادونو کې اختلافات کمول لپاره ضروری ده چې په سرحدي سیمو کې ګولاباري څخه ډډه وکړي شي او د خپل منځي ستونزو، اختلافاتو، اندېښنو او تحفظاتو د لرې کولو لپاره د خبرو اترو لار خپل کړي شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي قومي اسمبلۍ کې د مخالفه ډلې مشر خورشید شاه د چترال دورې نه پس د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې وفاقي حکومت دې په رعایتي رقم غنم د چترال اولس ته ورکړي. ادارې مخکې لیکي دا وخت هم چترال کې د خوراک د شیانو کموالی دی. کم علاقې چې د سیلاب له وجې متاثره شوي نو نه صرف هغې کې د خوراک د شیانو د کموالي مسله ده، بلکې غونډه ضلع کې اولس ته د خوراک د کموالي مسله ده. ادارې په وینا کې حکومت د مخالفه ډلې مشر په غوښتنه غور وکړي نو دا به ښه وي، ځکه چې حکومت په ګلګت کې اولس ته په رعایتي بنیادونو غنم ورکوي. ادارې اخیره کې لیکي که وفاقي حکومت د چترال اولس ته د ګلګت غونډې پر رعایتي نرخونو غنم ورکړي نو د هغې د مشکلاتو ازاله کیدی شي او باید چې هر خاندان تخصصي کارډ جاري کړی شي او هغې ته د دې کارډ په ذریعه دې په کمه بیه غنم ورکړی شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پېښور کې په وړمه ورځ زلو طوفان له وجې د بجلۍ د فراهمۍ نظام خرابېدو سره ټوله علاقه په تیارو کې ډوبه شوې وه. ادارې په وینا د اوبو د وتو نظام د مخکې په شان بند و، د څه په نتیجه کې اوبه په کوڅو او سړکونو را روانې وې. ادارې وایي پېښور کې د ګرمۍ په موسم کې باران د معمول حصه وي، خو د دې باوجود څه خصوصي انتظامات د حکومت لخوا نه دي اوجد کړی شوي. ادارې لیکي اولس اسانتیا ورکول لپاره پکار ده چې مرکز او د سبو د انتظام لاندې ادارې په هره شعبه کې د هر اړخ خیال وساتي چې اولس د تکلیفاتو نه بچ وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز او ورځپاڼه لیکي د اس اس ای پخوانی مشر متقاعد جنرال حمید ګل له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. د پاکستان د استخباراتي ادارې آی اس آی پخوانی مشر په سیمه ایز سیاست کې مهم رول لوبولی و او تر اخره پورې خپله نظریه نه و بدله کړې. بلخ افغان پالیسي لیکي که څه هم په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې د خبرو شروعات شوې دي، خو په روان کال کې په دغه هیواد کې په بمی حملو کې د ولسي خلکو په نخښه کېدل هم ورسره زیات شوې دي. د دواړو مقالو مهمې برخې د فرخنده اسد ناورو.
نیویارک ټایمز لیکي د پاکستان د استخباراتي ادارې احسای پخوانی مشر جنرال ریټایر حمید ګل خپل کار کله هم نه و پریښو دی. هغه تر اخره پورې په خپله خبره ولاړ و او خپل نظر یې نه و بدل کړی. ورځپاڼه لیکي هغه په سیمه ایز سیاست کې مهم رول لوبولی او د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره یې نږدې اړیکې لرلې. هغه به په امریکا سخت تنقید کاوه او دا خبره به یې ښه په ډاګه کوله چې د امریکایانو دې هم بدی شي. خو بیا د احسای د مشر د امریکا او سعودي عرب سره افغان وسلوالو ته په پیسو او وسله رسولو کې مرسته کړې وه، خو وروسته بیا د امریکا سره نالګي شو او د هغه وخت وزیر اعظم بېنظیر بوټو سره هم اختلافات رامنځته شول. هغه تر 1992 کال پورې په پوس کې او له دغه مخکې د 1998 کال پورې د ایسای مشر پات شوی دی. د هغه د خبرو نه بعد دا هم ښکارېده چې د طالبانو سره نږدې اړیکې لرلې او نیویارک ټایمز لیکي ځکه باور ته د طالبانو پلار اهم ولکې ده. په هغه دا تورونه هم وو چې په افغانستان کې د امریکا خلاف د طالب وسوالو سره امرستې کوي، خو هغه بیا په ځان د ترهګرو ډلو سره د اړیکو لرلو تورونه ناسم ګرځول. بلخوا د ډیرو خي اړخو سیاستوالو لپاره هغه یو محب وطن سړی وو. فارن پالیسی مجله بیا لیکي څنګه چې د افغانستان امریکایي عسکر په وتلو دي، نو هغه عمره په دغه هیواد کې د امنیت وضع په خرابېدو ده. په تیرو 19 ورځو کې په دغه هیواد کې په بمی حملو کې ګڼو ولسی کسانو ته مرګ جوبله اوخته ده او خلک اوس هم د پخوا غوندې د خپل هیواد آینده په اړه اندېښمن دي. بلخوا افغان حکومت هم دا هڅې کوي چې د طالبانو سره خبرې بیا پیل کړي چې دا شانی په هیواد کې سوله راشي. پوځي چارواکي وایي په دې اړه لاسنی شي ویلې چې د پالیسیو د بدلون له وجې امنیتي حالات ښه شول او کنه. یو امریکایي پوځي چارواکي وایي د روان کال په لومړیو اوو میاشتو کې د طالبانو په حملو کې د تیر کال په نسبت 9% کموالی راغلی دی. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مشن یوناما بیا وایي په روان کال کې په بمی حملو کې د ولسي خلکو په وژنه کې زیاتوالی راغلی دی.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په کابل کې د امریکا سفارت وایي داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې ممکن وسلوال طالبان د کابل په څو بېلابېلو ځایونو حملې وکړي. د سفارت په خپله ویبپاڼه کې په افغانستان کې دننه امریکایانو ته خبرداری ورکړی چې د خپل حفاظت پاملرنه وکړي. د امریکا سفارت دغه خبرداری په داسې حال کې ورکوي چې تیره هفته وسلوالو مخالفینو په کابل کې 4 حملې کړي دي. تفصیل د اسدالله لودین رپورټ کې اورو.
که څه هم په کابل کې له نږدې یوې اونۍ راهیسې نسبي کراري ده او د ښار دننه د امنیتي ځواکونو تدابیر هم جدي شوي، خو د امریکا سفارت د کابل په څو سیمو د وسلوالو مخالفینو د احتمالي حملو وړاندوینه کړې ده. دوی ویلي چې وسلوالو مخالفینو د 4 امنیتي حوزې اړوند د تایمنیو په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو پر تاسیساتو او د بهرنیو ځواکونو پر ځینو نورو کمپونو حملې پلان کړي دي. د امریکا سفارت په خپل ویبپاڼه کې ویلي چې د حامد کرزي پر نړیوال هوایي ډګر د موټرو د ترمیمولو او تیلو پر تاسیساتو او د بګرام پر سړک د ویښتو جوړولو یا سلمانۍ پر دوکان هم د حملو د پلانونو معلومات ورسېدلی دي. د سفارت په خبرداری کې ویل شوی چې د دې حملو د کره وخت او څرنګوالي په اړه معلومات نشته، خو زیاته شوی چې امریکایي چارواکي دغه ګواښونه جدي نیسي. د امریکا سفارت له خپلو اتباعو څخه غوښتي چې یادو سیمو ته د امکان تر حده له ورتګه ډډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په هغه هیواد کې خپلو اتباعو ته افغانستان ته د سفر په اړه هم خبرداري ورکړی او ویلي دي چې د افغانستان امنیت د ډاډ وړ نه دی. هڅه مو وکړه چې د امریکا سفارت د دې اندېښنو په اړه په کابل کې د امنیتي مسؤلینو نظر وپوښتو، خو هیڅوک خبرو کولو ته حاضر نه شول. شا او خوا لس ورځې وړاندې په 2 ورځو کې په کابل کې 4 حملې وشوې چې د شاه شهید قصبي او هوایي ډګر حملو زیاته مرګ ژوبله درلوده. په کابل کې د شوو حملو مسولیت طالبانو واخیست. خو د شاه شهید د سیمې په حمله کې چې ګڼ شمېر کسانو ته یې ځاني او مالي تلفات واړول، طالبانو لاس لرل رد کړل. په کابل او یو شمېر ولایتونو کې له حملو وروسته د افغانستان او پاکستان اړیکې هم یو ځل بیا خړې پړې شوې، او افغان چارواکو وویل چې دا ټولې حملې په پاکستان کې پلان شوې وې. له دې سره خلک له حکومت غواړي چې د خلکو او امنیت خوندیتوب ته هڅې ډېرې او په کابل او ولایتونو کې د خونړیو حملو د تکرار مخنیوی وکړي.
په افغانستان کې مېشت بهرني ځواکونه وایي د دغه هیواد په ځینو سیمو کې د ډرون جازونو حملې د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې نه ترسره کیږي. د پوځي چارو کارپوهان هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو هغه پوځي عملیات بې ګټې بولي چې د تړون له چوکاټه بهر کیږي. قسیم سولمل د نور تفصیل سره.
که څه هم د افغانستان ځینې ولایتونه په وروستۍ کې د بهرنۍ ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو په واسطه د یو لړ حملو شاهد و، د قاتم لاتړ ځواکونه وایي چې د حملې د ناټو لخوا نه کیږي. د قاتم لاتړ ماموریت ځواکونو د مرکزي قومندانۍ د اړیکو مسؤل ابران ټریبیوس د سیشن په ورځ له ازادي رادیو سره خبرو کې د بې پیلوټ الوتکو حملې له تروریزم سره د مبارزې او د ځان د ساتنې لپاره د امریکایي ځواکونو د ماموریت برخه بلله.
Resolute support is not a combat mission and resolute support does not
دوی قاتم لاتړ ماموریت پوځي نه دی. دغه ځواکونه د بی پلوټ الوتکو حمله نه کوي. امریکایي ځواکونه د دوه هدفونو له تروریزم سره د مبارزې د ماموریت او د ځان د ساتنې لپاره دا ډول حمله کوي. دا حمله د قاتم لاتړ ماموریت په چوکاټ کې چې جنگي ماموریت نه دی نه تر سره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې نړیوالو ځواکونو یوازې په وروستۍ یوه میاشت کې د افغانستان په ختیځ کې د طالبان او اسلامي دولت یا داعش جنګیالیو په وړاندې د بی پیلوټ الوتکو په واسطه له لسو زیاتې هوایي حملې کړي چې پکې شاوخوا 2500 وسلوال وژل سوي دي. خو په دا ډول حملو کې کله ناکله ملکي وګړي او افغان ځواکونه هم هدف ګرځول سوي دي. د قاتم لاتړ ماموریت ځواکونو د اړیکو مسؤل دغه راز وویل، هغه راپورونه دقیق نه دي چې ګڼې برتانوي ځانګړي ځواکونه بیرته د افغانستان جګړې کې ښکیل سوي او په دغه هیواد کې د اسلامي دولت ډلې او طالبانو په وړاندې جګړه مختوړي. د ویل د ناټو د غړي هیوادونو ځانګړي ځواکونه د قاتم لاتړ ماموریت په چوکاټ کې یوازې د افغان ځواکونو د تجهیز ملاتړ او روزنې ماموریت پر مخ وړي او مخامخ په جګړو کې برخه نه لري. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوهان وایي کوم عملیات چې د افغان حکومت او امریکا ترمنځ د شوي تړون نه بهر کیږي هغه بې ګټې دي. د پوځي چارو کارپوه زلمی وردګ ازادي رادیو ته په دې اړه داسې وویل،
خو امریکایان او ناټو باید کومې کړنې چې کوي باید په هغه بنیاد اساس باندې باید وکړي چې د هغه د پیمان په چوکاټ کې راغلي، او که خارج د پیمانه کوم حرکت کوي
سره له دې چې د امریکایي ځواکونو د بی پلوټ الوتکو په حملو کې ملکي تلفاتو دغه ځواکونو ته زیات انتقادونه متوجه کړل. خو د چارو یو شمېر کارپوهان بی پلوټ الوتکې له تروریزم سره د مبارزې او د وسلوالو د ځپلو لپاره یوه ښه وسیله بولي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب احمد خان عباسی وایي وفاقي حکومت په ډیر زر قبایلی سیمو کې په وړو ډیمونو او د اوبو په ذخیرو کار شروع کړي چې ورسره به زیاتره ځمکې د اوبو لاندې راشي او دا به د کار کروندې جوګه شي. دا خبره نوموړي په پیښور کې د یوې غونډې د مشرۍ په وخت وکړه چې پکې د فاټا ترقیاتي ادارې چارواکو هم ګډون کړی و. په دې حقله نور تفصیل د ریاض مساخیل رپورټ کې اورو.
د تیرې جمعې په ورځ گورنر هاوس پیښور کې د قبایلی سیمو د ترقی په حق لا د گورنر خیبر پختونخوا مهتاب احمد خان عباسی په مشرۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې د قبایلی سیمو د ترقی ادارې اف ډی ای مشر فدا وزیر، سویلی وزیرستان نه د کمی اسمبلی غړي غالب خان او نورو متعلقه خلکو ګډون لرلو. د دغه غونډې په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د غالب خان وینا وه چې گورنر د قبایلی سیمو ترقی ته خصوصي پاملرنه ورکوي. د ده په خبره دغه غونډه کې قبایلی سیمو کې د وړو ډیمونو په اهمیت او ضرورت غور شو او گورنر ژمنه وکړه چې ډیر زر به دغه لړکی وفاقي حکومت سره خبره کوي چې دا شان په ډیمونو او د اوبو په ذخیرو کار شروع کړي.
فلال کوم درې څلور ډیمونه دي، یو شکای کې ډیم دی، بلور سره یو چوکټنګ ډیم دی، هلته په لکاو اکر ځمکه هغه سره اریګیټ کیږي. بلور سره دا خیسور ډیم وا، یو بل پکې د ګلکچ ولا ډیم وا، او بلور سره نور وړ وړ هډونه یو پاس پنګور ډکه ولا کاغذ سره ډیر ځمکه اریګیټ کیږي. هلته یو مانا ده دا د مغرب په طرف باندې چې غرونه کومه پلین شرخیږي ورسره یوه غرلمه ده چې هلته وړوکي وړوکي ډیمونه جوړېږي چې ورسره څومره هلته ځمکه ده هغه ټوله ورسره اریګیټ کېږي نو ډېرې فائدې دي د جلي فائده ده ځمکه به ورسره اریګیټ شي د فلډونو والا نقصان به بد شو او پیکنک پوینټس به ورسره جوړ شي.
مشال ریډیو چې کله د ډیمونو د اهمیت او ضرورت په اړه د قبایلي سیمو د کارپو او د باچا خان پوهنتون چارسدې استاد ډاکټر محب وزیر نه تپوس وکړو نو دوی وی چې د ډیمونو د اهمیت نه انکار نشته خو باید چې دا منصوبې یوازې تر اعلانونو محدود نه وي بلکې په دې عملي کار وشي.
ډیم په اهمیت ته دما خبره وکړه چې د ځمکو آبادی او نوکریانه او آب او هوا او ونې بوټي او بلا فائدې دي. خو سوال دا دی چې پاکستان حکومت دې ته وټي پسندیدګې سره دا شي حالانکه کومو ګورو انټرنیشنل کمیونټي مت کې دوی ته امداد کولو ته تیار هم ده او باقاعده لاسلیکونه هم شوي دي. خو هغه پیسې چې تم بهر دنیا ناراضي نو آیا فاټا سیکرټریټ د دې اهلیت لري چې هغه په وخت استعمال کی او په ځای یې استعمال کی؟ نو زما خیال دی چې دې ته وکی داسې یو نظام جوړول پکار دي چې د دې چیک اینڈ بیلنس وي په وخت باندې پروسس شروع کی او په وخت سر ته ورسوي.
د ذکر دا چې 2014 کال کې د سویلي وزیرستان ګوملزام ډیم پرانیسته شوې ده کوم چې سده پاسه 19 میگا واټه بجلی پیدا کوي او ورسره د 1.5 لک ایکړه نه زیات ځمکه هم خړوبېږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر ایجنسی د باړي اوسیدونکو وایي دوی د جنگ له وجې خپل کورونه پریخي وو چې د غلو او شوکمارو لخوا لوټل شوی دي. دوی وایي حکومت د غلو او لوټمارو مخه ونیسي. د باړي ګڼ شمېر بې ځایه شوي خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. حکومت په یاد سیمه کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو له وجې خلکو ته د سیمې پریښودلو امر کړی وو. فرهاد شینواری په دې حقله دا رپورټ لري.
د خیبر ایجنسی باړی نه بې کوره شوي خلک وایي چې هلته ترې د سامانونو ډک کورونه پاتې شوي دي او اوس دا خوندي نه دي او نامعلومه خلکو یې لوټل پیل کړي دي او مهم سامانونه یې ترې وړي دي. دوی وایي چې پولیټیکل چارواکي او امنیتي ځواکونه دي دوی ته د ستنېدو د عمل پوره کولو نه مخکې خپلو سیمو ته د تګ اجازه ورکړي چې خپل کورونه او سامانونه خوندي کړي. په دې هکله د باړی نه بې کوره شوی یو تن حاجي نصیب پردای مشال ریډیو توای
و د مو مصالحه د اوس دا خبره باندې موضوع باندې خبره کوم چې مو کورونا کم پاتې دي نو پاکي سمونونه دي. مو چې کلا خبره کول غوړو حکومت نه دا مطالبه وکړي چې مو ولاګا چې سامان وروړو ا ډیره سختي دوه مولا ونه شروع وړي هغه منځوري برګیټ نمبر غستل وی برګیټ بیا نور کوي اوس مو یو کاغذ جوړ کړی وایم چې اوس برګیټ د طرف نه واپس ځو په نه رول ز کور نه شمتای باندې بوډي هرته مې وچول یل دا سمونونه دي. اوس بازي خلک لوړل چې خلک لوړل ولته غل نور ډیر شول هغه کورونا پلوټ کېدو بدل دي وسمونه ته وبوسي ولته یې ته تلې غلګولې منډې کڅې خرڅي. نو حکومت ته مو دا ریکوست دی چې مې راونی دا وکړي دغه ځای په ځات خو دا بیا وکړي مو کورونو چې مو ته نه پرېږي دي دروازې مري کړکی مري ټیارنې مري نو مې راونی دا وکړي دغه په ځات خو حکومت خپل قبضه کې وغلی کړو.
او یو بل تن صادق خان پر دی په دې اړه موبایل
ډک کورونا پدې شوی دی وړه د افسوس خبره او چې ګورنمنټ هلته کې بحال دی خو موږ د کورونا حفاظت نشته او ډک کورونا ملوټ شول ټیول مشین ګورې یا ټرانسفارمر ګورې یا په کور کې نور ضرورت څه یا ټول غلو وړي دي او په کور کې سم نه پاتې بالکل بل دا بہت برونه وجه نه چې کور کې بده نه وي هغه غون خراب شوی دی او لوټ شوی دی. څومره زر تر زر کېدای شي موږ پر زور مطالبه او چې موږ خپل لوکیټ واپس کړل شي او لوټ شو.
د خیبر ایجنسی په باړه کې د کورونو د حفاظت په حق له مشکله د باړې نه د کمی سملې غړي ناصر خان پردی سره رابطه وشوا. نو دوی وویل چې په دې لړ کې مونږ د محسود سکاوټس کمانډنټ او د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ ته وینا کړې ده چې د خلکو د کورونو حفاظت یقیني کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د بره مومندو په چنده سیمه کې ځایي خلک وایي د غلطه د جنکو لپاره د ډیګري کالج وداني جوړه شوې خو تر اوسه پکې د جنکو د زده کړو لپاره کار نه دی شروع شوی. د سیمه خلک وایي دا چې په سیمه کې کالج نشته نو د دوی جنکې د لوړو زده کړو نه محرومه پاتې کیږي. شانواز ترکزیمو په نور حال خبروي.
د بر محمد ایجنسی په چاند سیمه کې د جنکو لپاره جوړ سرکاري ډیگری کالج لا هم د زده کړو لپاره شروع شوی نه دی. دغه کالج چې په بر محمد ایجنسی کې د زنانو لپاره یوازینی کالج دی، خو د نه شروع کېدو له وجې ماشومان د لسم نه وروسته زده کړې نشي کولی. څلور کاله وړاندې د دغه کالج ودانۍ پوره شوې ده، او که دغه کالج شروع شي نو بیا ممکنه هم ده چې د حلیمزو، ساپو، خویزو او د بایزو پورې ماشومان که وغواړي نو د دغه کالج نه استفاده کولی شي. ملک دین د غازی بیګ په سرکاري سکول کې استاد دی او هغه وویل
د دې بلډینګ خو تقریبا چې د پنځو کال نه خوځي نه مچې دا د ګودام په تور باندې استعمالوي انجیوز والا، کله د دې خو د ګودام نه علاوه هیڅ قسم پیداوار نه کړل او دې له سټاپ ورکړی شي او دا روان شي نو د غریبو خلکو ته به ډېره زیاته پیدا وشي.
بیا مې د کود محمد جلسې اوسېدونکي د دورې شاور سره خبرې وکړې، نو هغې د دغه سیمې د جنکو په تعلیم خپل نظر داسې وړاندې کړ
چې په پرایمري لیول نه والا تر مډل پورې، بیا انټر لیول پورې، ګریجویشن لیول پورې، دغه سکولونه کالجونه کړو شي نو دغه ته بلکه مطلب د جنکو د ایجوکیشن د تعلیم شرح به زیاته شي، ځکه چې د پنځم پورې تعلیم جنکۍ وکړي بیا د هغې نه مخکې انورز هغوی نشي تللی، نو بس دا ډېره لویه مسله ده.
او هم د حلیمزو د سیمې اوسېدونکي او په یو کالج کې اسیسټنټ پروفیسر محمد اقبال خان وای چې د هغوی په سیمه کې د جنکو تعلیم تر د پرایمري پورې خوشته او لوړې زده کړې تر د لسم جماعت پورې هم دي، خو دغه د سکولونو د کمی د وجې ډېرې کمې دي او وایي چې د کالج زده کوونکي خو نشته دی،
ځکه چې یو ګورمنټ ګرز ډیګري کالج هغه کوونکي مطلب هغه فاصله چونکې لري ده، نو زمونږ څوک ماشومان هغه داسې د لري علاقې ته تعلیم دپاره نشي تللی که نه، نو که دلته مطلب موږ ته د خپل حکومت ډېر کروڼو روپۍ خرچ کړي ده او کالج جوړ کړی، نو که چېرته دا مطلب چالو کړی شي او سره به ډېره ترقي راشي، مطلب دا چې زمونږ د ماشومان به اعلی تعلیم حاصل کړي.
بلخوا د محمد ایجنسۍ تعلیمي چارواکي وایي چې همدغه کالج چې ودانۍ یې ډېره ښه جوړه شوې ده، د شروع کولو لپاره هغوی د فاټا سیکرټریټ تعلیمي څانګې ته وینا خو کړې ده، خو نه ده معلومه چې کله ورته استادان راولېږي. او یاد دې وي چې همدغه کالج په بیلابیلو وختونو کې په محمد ایجنسۍ کې د غیر سرکاري تنظیمونو لخوا ولس ته د خوراکونو تقسیمولو لپاره کارول کېږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسۍ.
د بلوچستان په دوو سیمو کوټه او بوري کې په لسګونو ځوانانو او پیغلو ته په یوه پروژه کې د چغکی وهل ورخول کېږي. سیاد چې یوه غیر سرکاري تنظیم دی خواوشا څلور میاشتې په یادو سیمو کې ځوانانو پیغلو ته د چغکی وهل ورخول او لږ تر لږه اویا جنکو ولکانو په دې موده کې د چغکی وهل زده کړل. په کوټه کې زموږ همکار خدای نور ناصر د دې تنظیم له مشر رازق فهیم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته راغلم.
یار ما خو د یو وخت څخه نیپال ته تللی وم، نو د نیپال هم په دغه سروزو کې د چغکه یو بنیادي سروز دی او هلته ما وکتلې چې خلک د چغکې نه صرف جوړېږي بلکې د سیوینیر په توګه خلک اخلي، هم د ډېر د دنیا ټورستان راځي او د دوی په میوزیک کې د چغکې یو ډېر بنیادي رول و. دا آهنګ د چغکې چونکې موږ په دغه بوري کې اوسېدلي وو لا وخته زخم په دا لاشعور کې پروت وي، نو ما وایي چې په دې کې خدا توان موجود دی چې دا ته پر مخ بیولی شي. او لومړی سر بیا دا هنر راغی چې یو شي ته منصوبه څنګه جوړول جوړېدی شي او پیسې څنګه ورته ترتیب کېدی شي او هغه ته بیا یو پرت د یو منصوبې په ترتیب باندې هغه څرنګه کار سړی نیولی شي. نو بس وملیک د کانسپټ نوټ او دا سلسله مولیک بیا خلکو ته ولېږ
عملي مو بیا کله فایل کړ او اوس څومره وخت اوسو څومره په دې کې زده کوونکي موږ ورته وایي یا هغه چې نوي ځوانان چې هغوی چغکه زده کړه څومره فارغه سوله دي؟
موږ خو لوی لویه ستونزه دا ول چې مطلب کم خلک وو چې چغکه زده وه هغه استادان هغه خوانده نه وو تعلیم یافته نه وو او د کومو خلکو سره د دې دلچسپي وه لکه یا ودې ته تشویق ولو هغه بیا زیاتره تعلیم یافته ولو او یونیورسټۍ او کالجونه او لیسې هغه ته مواقع نه ولې. نو لویه ستونزه دا ول چې مطلب یو داسې سړی چې هغه پخپله په یو ډېر روایتي طرز باندې دا چغکه زده کړې ده څرنګه کولی شي چې دغه هنر و نور خلکو ته منتقل کړي. نو موږ ترتیب داسې ونیو چې لس کسان پیدا کړو او له هر سړي سره له هر استاد سره لکه څنګه چې هغه زموږ روایتي په دې سیمه کې دا د استاذیو د شاګردۍ ترتیب پاتې شوی دی، نو له یوه استاد سره مو اووه ځوانان کښېنوو چلورو میاشتو د پلان او په دې چلورو میاشتو کې تقریبا هر ورځ درې غنټې چلور غنټې د استادانو له دوی سره دا تمرین کول او بیا خو چونکه هغه استادان د هنر په لحاظ ډیر لوړ وو خو دا هنر د پوهې په لحاظ باندې دونی نه اوس مطلب بل تور شي
بیا خاص کار هغه طریقې کار چې څنګه دوی خپل شاګردان
بالکل او تیوري څه ده کنه د دې پوره یو د میوزیک خپل تیوري ده او خپل ترتیب دی نو بیا موږ د میوزیک تیوري ستراوس هغه بیا دغه استادانو ته هم او د شاګردانو ته هم د یو درې څلور ورځې پر دوه ورکشاپ اوسو چې په هغه کې دوی ته د تیوري وروښوله چې میوزیک الف با څه دي او څرنګه کېږي د دې سیمې تخصیص څه دی ځانګړتیاوې څه دي او دغه میوزیک څه دی بیا په دې کې د خوند خبره دا ول چې د بلوسو پښتنو براهویانو هزارګانو په اول ځل سره وپېژندل او دې ته متوجه شو
چې په ټولو کې
یو یو دی مشترک شی دی کنه کني هر سړی په خپل خپل سیمه کې سره بند او دا ول چې دا زموږ شی دی نو دا وخت تقریبا بیا کسه چې په هغوی کې دولس نجونې هم شامل دي تعلیم یافته هغه تر دې ترتیب
په لبده مرغه په دولس کې و هم پښتانه نجلۍ نه و
دا هم بدبختي ده که خو بهرحال اوس موږ ته داسې پښتنو نجونو هم اپروچ کړی دی چې هغه دا یې چې موږ غواړو چې دا زده کړو او موږ ته ترتیب جوړ کړي نو انشاءالله چې دغه یو ترتیب دا پروژه خو پای ته ورسېدله خو زموږ کار او زموږ دلچسپي او زموږ اشتیاق چې دی هغه پای ته نه دی رسېدلی دا به په مخ هم روان دی
دغه نن چې تاسو دغه اخرنۍ غونډه وکړه او د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په هغه کې خورا ډېرې چغه کې تاسو راوړې وې دا چغه کې مونږ کې مخه پیدا کړې
دغه هم ډېره لویه ستونزه وله موږ چې کوم وخت دغه پروژه په ترتیب ونیوله هغه وخت کې پېښه دا وله چې زه لاړلم پېښور له هلته یو استاد وي د رباب هغه ته موږ ویلې چې ته به چغه کرا جوړه کړې نو هغه دوی چغې کې د نمونې په توګه را جوړې کړې خو هغه کې چې دا کم سټرینګ او تارونه راځي هغه تارونه د دې سیمې په ترتیب نه ونیولې دلته د دې د جوړېدلو عمل هم تقریبا بیخي په ختم کېدو دی او داسې خلک دي چې یو له مړو سره استاد دی چې اتیا کلن دی هغه یې جوړولی شي خو دا د جوړېدو ستونزه هم ډېره موږ ته مخته شوله خو بهرحال بیا هم مطلب خلکو چې په دې کې دلچسپي لرله لس چغې کې مو له یو ځای راړي او لس مو له بله ځای راړي بیا په هغه کې موږ یو بل عمل هم ځان ته ایښی و چې په سیمو کې موجود دي چغې کې د چا په کور کې په کلو په بانډو کې په حجرو کې شته خو موږ دا ته یو وکړه چې موږ بل دا کلو دا شیان نه راټولو ځکه چې که موږ راټول کړو نو دا خو ختم شوله باید چې موږ نوی شی راوړو نو بیا هم نوي تقریبا اویا د خطراتیا پورې چغې کې جوړې کړې او دا اوس د زده کوونکو د هغې د توفیع په شکل کې ورم پیسې هغه خپل ریاضت پر جاری وساتي
د خدای نور ناصر مرکه مو د رازق فهیم سره اوریده د مشال ریډیو د خبرونو په اخیرو شیبو کې یو وار بیا ورزو پوریوال کاکړ ته چې د دې غړي د خبرونو لنډې ستر واورو
د پاکستان فوج په شمال وزیرستان کې د شاوخوا 50 مشکوک وسلوالو وژلو ادعا کړې ده د فوج د اطلاعاتو څنګه بیگا مشال رادیو ته په لژلې خبر پاڼه کې ویلي چې د وسلوال تیر ماشام په شوال او د تخیل سیمو کې په هوایي بمباری کې وژل شوی دي خو د تخیل تحصیل ځینې اوسیدونکو وایي چې په دې بمباری کې ولسی وګړي وژل شوی دي د پاکستان په کراچۍ کې د متحده قوم مومنټ پر یو مخکښ رشید ګوډیل وسلوال برید شوی په دې برید کې د هغه موټر چلوونکو وژل شوی او د پخپل سخت ټپي شوی دي د دې پیسې پر چانه د منړې د افغانستان په کونړ کې د پاکستان یو افغان ځواکونو ترمنځ پرونې پیل شوې شخړې پای ته رسیدلې دي د کونړ امنیت قومندان مل پاتوال عبدالحبیب سیدخیل مشال رډي تول چې په دې شخړو کې ځاني او مالی زیانونه رسیدلې دي د پاکستان لوري په دې اړه څه نه دی ویل شوی د روس او ایران چارواکي وایي چې دوی په خپل منځ کې پوځي او اقتصادي همکاري زیاتوي دا په داسې حال کې ده چې لا ایران د اټمي تړون په بدل کې نړیوال بندیزونه لري کېږي د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه ایرانی سیال جواد ظریف د دوشنبه په ورځ ناوخته په ماسکو کې وویل دوی هیله لري چې د ایران اټمي تړون به ډیر ژر عملي شي او د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی د وای دی د هغو ټولو سلاکارانو نوکری ختموي چې په وزارتونو کې پلانمحاله توګه ټاکل شوی وو. حیدر علی بادی دا څرګندونې نن کړې دي. دی وای د خپل ځان ولسمشر او د پارلمان د سپیکر لپاره هم سلاکاران نوشمیر تر پنځو راټیټوي. دا لهغو وروسته ده چې د اګست پر نهمه نیټه د چټکو اصلاحاتو بهیر پیل شو.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. امید ده چې دا خبرونه مو خوښ شوې وي. سبا سهار په 9 بجو به بیا تاسو ته سلام پښتونخوا په غږ حاضرېږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. زه منور شاه، زما همکاران اکرام خان او بوریوال کاکل ستاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.